درنو افریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې واوري د دې سات خبرونه. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر د اوبو ډنډ ته لوېدلې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه سپرلی مړي شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مرستیال ریاض هلمندي رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوې ښځې او درې ماشومان شامل دي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پیښې علت د موټر تیز سرعت بلل شوی دی. د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیر شپه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یو غړي تاک ته په اشاره لیکلی چې دا د نه منلو دی. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مشر عبدالباری عمر په وروستیو کې سلواکیا، بلجیم، هالند او جرمنی ته سفر کړی چې د یو شمېر اروپایي چارواکو غبرګونونه هم پارولی دي. په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار چې له دغه طالب چارواکي سره په یو غونډه کې کتلي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عمر په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شنګن ویزه لومړی هالند ته او بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته سفر کړی دی. له پاکستان څخه د تورخم له لارې ننګرهار ولایت ته د راغلیو کډوالو په سلوکي نیوي وایي چې په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. د اسلامیک ریلیف په نوم د یوې نا حکومتي مؤسسې له سروې سره سم له پاکستان څخه راغلیو کډوالو ویلي چې د سرپناه ترڅنګ د خوړو، روغتیایي خدماتو او د چاک د اوبو په شان ستونزې لري. اسلامیک ریلیف مؤسسه وایي چې تورخم ته نږدې د راستنیدونکو کډوالو لپاره په موقتی کمپ کې له 315 تنو سره خبرې کړې او نتیجه یې پرون یکشنبه خبره کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د راستنو شویو کډوالو په منځ کې د نسناستې په شان د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړی و. اسلامیک ریلیف مؤسسې ته راستنو شویو کډوالو ویلي چې په ورځ کې دوه وخته ډوډۍ پوره نه ورسیږي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن نن دوشنبه د اوکراین چارواکو ته د متحدو ایالاتونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. استن داسې مهال کیف ته تللی چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې د متحدو ایالاتونو ملاتړ به له لاسه ورنه کړي. استن زیلینسکي ته وویل ښاغلی ولسمشر هغه پیغام چې نن ما تاسو ته راوړی دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له تاسو سره دي، موږ به د اوږدې مودې لپاره ستاسو سره پاتې شو. تر دې مخکې استن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی و کیف ته رسېدلی چې د اوکراین له مشرانو سره وویني. هغه ډاډ ورکړی چې متحد ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. او په فنلند کې د برېښنا د تولیدولو تر ټولو ستر اروپایي اتومي ریکټر ته پرون یکشنبه تخنیکي ستونزه پیښه شوه او فعالیت یې ودرېد. د دغه ریکټر مسؤلانو ویلي چې د ستونزې په هوارولو کار روان دی او هیله لري چې په دوو ورځو کې به ستونزه حل او ریکټر بیرته فعال شي. دا ریکټر 1600 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې د فنلند ټولې برېښنا 14 سلنه کیږي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په چمن کې پرلطوالو د سپین بولډک چمن لار بند کړه.
دا مکمل باندې دا لار کاوتونه چې ولې د مخامخ ستې د پرلطې بارډر روډ
د کندهار اورزګان ترمنځ د سړک جوړولو کار پیل شوی.
چدا سره له خیر سره جوړ شي مستقیم چې ایران مټه رزي پدې لري مستقیم بزي شمال ته.
پاکستان یو شمیر حق افغان کډوال هم استلی چې امریکا ته تاک ته منتظر وو. نن د ماشوم نړیواله ورسته او په کندهار کې څلويش ډوله نور طبي بوټي ثبت شوی.
کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دا پروسه زیاته کو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په قرارداد باندې ورکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په چمن کې پرلت وهونکو د چمن سپین بولدک دروازه د هر ډول تګ راتګه او ترانزیت په مخ بند کړه. دا دروازه او ترانزیتي لار د پاکستان حکومت لخوا د ځایی اوسیدونکو لپاره د ویزی او پاسپورت د لرلو د شرط په غبرګون کې بند شوې ده. پرلت کوونکي وایي دا لاره به تر هغه بنده وي چې د پاکستان حکومت خپله پریکړه بیرته وانخلي. مخکې دواړو غاړو خلکو په پاکستانی شناختي کارت او افغاني تذکرې تګ راتګ او د دې پرلت نن یو ډیر شمه ده. جزئیات امید ظاهر مل پراپور کې.
په چمن کې سلګونو پر لټکونکو د چمن سپین بول د کلار د هر ډول تګ راتګ لپاره تر نامعلوم وخت وټاړل. پر لټکونکو وای دا اقدام د خپل اعتراض په یو ډیر شمه ورځ وروسته تر دې وکړ چې پاکستانی حکومت هغه غوښتنه تر اوسه نه ده منلې چې په دې لار د تګ راتګ لپاره باید د پاسپورت او ویزو لرلو پریکړه بیرته لغوه شي. د سیمې یو اوسیدونکو سمیولا ازادي رادیو ته په یو رالیګلی ویډیو کې وای د چمن بول د کلو یا لار ځای ځای اوس په نیو تیګه چول شوی او د لار د تګ راتګ لپاره تړل شوی ده. حخوا په چمن کې پرلت کوونکو ته د لغړی اتحاد مشر غوث الله لغړی نن وویل په دې سیمه کې د بل هیڅ چا واکمنی نه مني او باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
اسلام آباد بارڈر نہ دی راوڑے دس منٹ کر سکا جوڑ کھڑے دا
افغانستان افغان خو غوښتنې ونه منل شي هغوی ته به هم د تګ راتګ اجازه ورنکړي او ترې به وغواړي چې هم دلته ځای پر ځای شي. په چمن ښار کې د سوداګریزو ټولنو سیاسي ګوندونو او د خلکو لخوا یو دیرش ورځې وړاندې پرلت پیل شو. دوی څو ځلې لوی لاریونونه هم وکړل او خبرداری ورکړی او که د پاکستان حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړي جدي اقدام به وکړي. د پرلت کوونکو غوښتنه دا ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر لار دې د تیر په څیر په پاکستاني شناختي کارت او یا هم افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو موده وړاندې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزی د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې دوی د چمن سپین بولدک پر لاره د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورټ او ویزو شرط خیر. هخوا په سپین بولدک کې یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک چمن لاره له ډیورنډ پورې خوا تړل شوې خو کډوالو ته د راوختو اجازه ورکول کیږي. په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د ثبت مسؤول عبداللطیف حکیمی هم رسنیو ته ویلي دوی د کمیسارۍ له لارې له پاکستاني حکومت سره خبرې وکړي چې راوختونکو کډوالو ته کومه ستونزه جوړه نشي. لا معلومه نه ده چې دا لاره به بیا کله پرانستل شي خو د دې لارې د بندېدو له امله سوداګر هر وخت دوی ته د مالي زیان اوښتو خبره کوي او تر خوا یې اوښتونکو دواړو لوریو ته خلک وایي د لارې بندېدل یې له بیا لا بېلو ستونزو سره مخ کوي.
د پرلت د یو مشر مندولی خان دی له ده سره مې څو شېبې مخکې خبرې وکړې او ورته ومې ویل چې آیا تاسې چې څنګه ویلي وو چې نن به دا لاره بندوي اوس عملا بنده ده؟
لار بنده ده، ترانزیت لار بنده ده، تقریبا کډي لګي د سیمې سیاسي افغانان ورونه مریضان راوړي هغه راایلګي او د کښنۍ مشرانو لارې لا ده، صرف ترانسپورت بند دی.
یعنی صرف تجارت هم بند کړی دی، هغه مال چې له دې خوا ځي او یا له خوا راځي یغه ته اجازه نه ورکوي، خلکو ته اجازه ورکوي چې تګ راتګ وکړي.
د خلکو تګ راتګ شته، د خلکو تګ راتګ نه دی بند شوی. مثال ترانسپورت بند دی، هغه په دې وجه بند دی چې دلته سرکار هغه کوم د پاسپورت هغه چې کړی دی دی هغه به ته واپس نه اخلي، نو احتجاج پر دا باندې شروع دی. ارتال موږ ارتال ورته وایي در څو پرې مثال دغه مطالبه برته د واکسینې اخیسته درغه پرې وایي احتجاج نه ختمیږي، احتجاج به شروع.
نو ممکن دوی دا ستاسو غوښتنه به خونه مني، تاسو به تر کله پرې د لار بند ساتي؟
نو د لار په دغه وخت باندې چې دا کوم خبره برته واکسینې اخیسته دا غټ نقصان دی، دا به خې غټ نقصان دی. په اویاتن زاویا کال کې دا کرښه نصب ولا پاسپورت روسیا پاسپورت کې په دې کې ډېر غټ نقصان دی. هغه نقصان یې دا دی چې په خپل مشکلات دی، په خپل ځان ته جوړی.
تر اوسه پورې د پاکستان حکومت چارواکو مشانو له تاسو سره په دې موضوع خبرې کړې دي؟
نه نه، دا هغه سره هیڅ میټینګ نه دی سو نه دا سوی. چې د سره مشکې نستلې پر دې باندې موږ د دې سره وګایو دا د بالا د خواصه انسیال دا ډر دی د اسلام آباد د خواصه دا کوم چې په چمن کې کوم د دې مشران دي دا د هغو په وس کې نسته
په چمن کې د پرلت یو مشر منډولای خان چې خبرې تاسو له ازادي رادیو اوریدي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې مشت ځینې افغان کډوال وای چې هلته هم د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. دوی زیاتوي له دې عمل اندېښمن دي او له خپلو کورونو نه وځي چې ونه نیول شي. مخکې په اسلام آباد او کراچۍ ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو او له پاکستانه د ایستلو راپورونه ډېر خبرېدل. په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو د پېښور د ځایي چارواکو له قوله ویلي چې په ناصر باغ کې چې یو وخت افغان مهاجرو کمپ و د جمعه خان په نوم یو کمپ جوړ شوی دی چې بی اسناد کډوال به له نیولو وروسته هلته بیول کیږي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دلته هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې او دا کوي چې د پولیسو ترڅنګ په شخصي جامو کې هم خلک د دوی کورونو ته ورځي او د اسنادو پوښتنه ترې کوي. د افغان کډوال وایي دې مسلې اندېښمن کړي او په خبره یې اوس ډېر وخت له خپلو کورونو نه وځي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د کیس مخ ته وړلو لپاره پاکستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
پاتې کېږم د پولیسو له ویرې زیات نه ګرځم. دغه ویرې نه یوازې له ما سره ده بلکې له هغو ټولو افغان کډوالو او مهاجرینو سره دلته په پېښور کې دي. په دې وروستیو کې هغه کسان چې زه پېژنم د هغوی کورونو ته په شخصي جامو کې خلک راغلي دي، له هغوی څخه د اسنادو پوښتنه کړې وه. دې پېښې وروسته دغه ویره نور هم د کډوالو ترمنځ زیاته شوې ده. مخکې به هغوی په لارو تګ راتګ باندې امپیریتل چیرته ځي پولیس به راوګرځي، مګر اوس د هغوی ته کورونا پورې نه وازي پولیس بلکې په شخصي جامو کې هم خلک ګرځي او پوښتنې ځینې کوي.
په پېښور کې یو بل افغان کډوال جلیل جلالی هم ورته اندېښنه لري او ادعا کوي چې پاکستانی پولیس په بیلابیلو بهانو افغانان ځوروي.
یوازې له ما سره نه، دلته چې هر څومره افغان مهاجرین دي هغوی که قانوني اسناد هم لري څومره ورسره زاړي کلرم دوی یو ډول ویره لري، د ویرې احساس لري. پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، همداشان د پیسو ترڅنګ یو ډول فشار هم په افغانانو نیواریدوي.
یو بل افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی وایي په هغه هیواد کې د میوو کاروبار کاوه خو له نیول کېدو وروسته یې هر څه هلته پاتې شول. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
نن درېمه ورځ چې سامان هم رابار کړی راغلی و دلته ولاړ، هلته خو ما د پروډو کار کوو.
په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې د بی اسناد کډوالو د نیولو عملیات چټک شوي. پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی ادعا کړې چې دوی د پېښور په ناصر باغ سیمه کې د بی اسناد کډوالو لپاره د جمعه خان په نوم یو کم هم جوړ کړی. یاد چارواکي ویلي په پېښور کې دا مهال سلګونه بی اسناد افغان کډوال له نیول کېدو وروسته دغه کم ته ور وړل شوي او دا عملیات په هره ورځ دوام لري. د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي له پاکستان څخه پر راستنو شوي افغان کډوالو کې شاوخوا 40% یې له 50 کلونو ښکته ماشومان او 28% یې ښځې دي. یاد سازمان پرونه وخته پر خپل اکسپرنه لیکلی دی چې ډېر تازه راستنو شوي کډوال په ننګرهار، کندهار، لغمان، کونړ او کندوز ولایتونو کې میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د راپور له مخې له هغه وخته چې پاکستان د بی اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې 320,000 او 400,000 افغانان د تورخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستنه شوي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د بی اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا له پاکستاني تلویزیون جیونیوز سره په مرکه کې د خپل حکومت له دې پریکړې څخه دفاع کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د برتانیا د بشری حقوقو د ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د شزینه سیاسي فعالانو د انلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 28,000 پښتو او دری تبصری راټول شوي او ارزول شوي دي. دا ځورون کې پوسټونه د نشته سلو افغان شزینه سیاستوالو انلاین اکاونټونو یا حسابونو ته لیکل شوی چې ځینې د جنسي تاوتریخوالي او مرګ د ګواښ په اړه هم دي.
د افغان ویدنس په نوم یو بریتانیوي حقوقي ډله وایي لاغه وخت چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلې وخت ترلاسه کړی، په افغانستان کې د ښځینه سیاسي فعالانو آنلاین ځورونه د پام وړ زیاته شوې ده. افغان ویدنس د دوشنبې په ورځ یوې سروې د پایلو په اړه د یو راپور په خپرولو سره ادا کړی چې د 2018 کال له جنوري څخه تر دسمبر پورې په آنلاین ډول د سپکاوي، غواښونکو او ځورونکو پوسټونو لیکل د 2018 کال د ورته وخت په پرتله 200% ډېر شوي چې درې چنده زیاتوالی ښیي. د افغان ویتنس د دغه راپور له مخې په میانمار کې د ورته څېړنې د میتود څخه په ګټې اخیستنې په ټاکلي وخت کې په افغانستان کې د فعالو میرمنو په اړه له سلو څخه زیاتو ایکس اکاونټونو کې دا 28,000 پوسټونو معلومات تحلیل کړي او د ښځو د حقونو له شپږ فعالینو سره خبرې هم کړي او بیا یې د موندنې شریکې کړي. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو په وړاندې د توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو له امله بې بنسټه تورونه د لویدیځ د کارکوونکي په توګه تورونه او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو د تورونو یادونه شوې ده. افغان ویتنس موندلی چې آنلاین تاوتریخوالی ډېر جنسي دی او په 2022 کې د 80% څخه ډېر پوسټونو کې د فایشه او بدکاره کلمې کارول شوي. د دې پروژې لوړ پوړي څېړونکي فرانچیسکا جنټایلی وایي له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ټولنیزې رسنۍ د ټولنیزو او سیاسي څرګندونو پر ځای د ځورونې او زور زیاتي په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د مبارزې په ډګر بدلې شوي دي. د افغان ویتنس راپور کې دا شوی چې پلټونکو یې موندلې چې ټیټ رتبه طالبان او د ټولنیزو رسنیو طالب پلوه کارونکي ډیری د سپکاوي ډک پوسټونو تر شا لاس لري. په دې راپور کې د شویو اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعالې دي په دې باور دي چې افغان ښځې په ټولنه کې شتون نه لري او هڅه کېږي چې په آنلاین یا مجازي فضا کې هم غږ غلی شي. د دوی له ډلې زرمینه پریانی وایي هغه او نورې ترس کوونکې میرمنې په آنلاین ډول د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر توهین شوي، سپکاوی شوی او ګواښل شوي دي.
زما لپاره د هغوی سپکې سپورې خبرې اوریدل عادي شوی دی. یوازې موږ نه یو، حتی نارینه که هم خبرې وکړي خویندې او میندو ته یې جنسي سپکاوی کېږي،
تحقیر میشه، فحشای جنسي داده میشه.
پورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې وګمې سادات ازادي راډیو ته وویل کله چې ښځې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، یو شمېر کسانې پر وړاندې په سپکو سپورو خپل مخالفت څرګندوي.
زمانه که خانم های
چیزی په مهم و اساسی مسائل خپل نظر څرګندوي، ته هغوی حریم ته درناوی نکېږي او دا کار د دې لامل کېږي چې یو شمېر ښځې له ټولنیزو رسنیو لاس پر سر شي، ځکه نه یوازې منفي تبصرې بلکې د دوی سپکاوی هم کوي.
پریسا مبارز چې اول اعتراض کوونکو میرمنو څخه دا وایي دوی د ځان او نورو ښځو د حقونو غوښتلو لپاره اعتراض کوي، خو دا ډول نظر څرګندونه د میرمنو پر روحیه اغیز کوي. هغه وایي
یو شمیر هغه کسان چې پوهاوی لري هڅوي، خو یو شمیر چې طالباني مفکوره لري له بده مرغه بدې خبرې کوي چې دا کار د ښځو پر روحیه اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی په ټولنه کې د ښځو فعاله ګډون باندې بندیز ولګوه او اوس ډېری ښځې د ټولنیزو رسنیو له لارې آنلاین اعتراضونه او عدالت غوښتنه کوي. خو د افغان ویتنس د څېړنو د پایلو له مخې میرمنې په ټولنیزو شبکو کې هم له ګواښ او سپکاوي سره مخامخې دي. افغان ویتنس د معلوماتو د راټولولو پروژه ده چې د غیر انتفاعي معلوماتو د مقاومت مرکز لخوا اداره کیږي، او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو، امنیتي او سیاسي وضعیت پورې اړوند معلوماتو راټولولو او اندازه کولو په برخه کې کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار او روزګان د لوی لارې د پخولو چاري پیل شوې دي. ځایي چارواکي وایي دا سړک به د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د یوې بلې لا لنډې لارې له جوړېدو سره مرسته وکوي. د سیمې اوسیدونکي د سړک په جوړېدو خوشحالي څرګندوي او له کلونو راهیسې د دې ورځې په تمه وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار او روزګان سړک چې د شمالي دالیز په نوم سیادیږي د پخولو یا کیرکولو چارې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوې. دغه 209 کیلومتر سړک د یو شرکت له لوري د طالبانو له لوري د دوو قانونو د استخراج په بدل کې ورکول شوې دي. د دغه سړک د پیل مراسم ته د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم ورغلی وو. نموړي ویل چې دغه سړک له جوړېدو سره به د شمالي او سویلي ولایتونو لوی لارې ډېرې لنډې سي او په اقتصادي برخه کې به ډېرې ګټورې تمامې سي.
دا لارې به جوړېږي ترین کوټه او بیا د ترین کوټه ته تر دې کاوته، نو یوازنۍ تر روزګانه پورې چې دي تقریبا د دې لارې څخه درې ولسوالۍ او یو ولایت به شامل کیږي.
د دې ترڅنګ په جنوب کې د ټولګټو وزارت د پروژو مسول انجینر شیر حسن خوشوال هم وایي چې د سړک شمالي ولایتونو ته ترانزیټي لاره 320 کیلومتر لنډوي او په دریو برخو کې جوړیږي چې د لومړی برخې د جوړولو چارې اوس پیل شوې.
380 کیلومتر سړک نږدې کیږي، لکه اوس مثلا د ایران نه چې موټر راځي زی کابل ته، بیا کابل نه زی سالنګ ته، بیا زی شمال ته، چې دا سړک له خیر سره جوړ شي مستقیم چې ایران نه موټر راځي په دې لاره مستقیم بیا زی شمال ته، یعنی کابل سړک نه پاس کوي.
بلخوا د اورزګان اوسیدونکو هم د دې سړک په جوړېدو خوشاله دي او وایي چې د ژوند چارې به اسانه شي.
د کندهار او روزګان ترمنځ سړک جوړی شي. لبل خو په کندهار کې د تیبي بوټو په ډله کې 40 ډوله نور تیبي بوټي ثبت شوی دي. د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست مسؤلان وای د یادو بوټو لمنځه یو شمیر سشکال په قرارداد هم ورکړل شوی چې لاري 40 میلیون افغانۍ عاید لاسته راغلی دي. په عین وخت کې د کرهنې د چارو کاربوهان او د تیبي بوټو ټولنه وای په افغانستان کې 1350 ډوله تیبي بوټي شته چې باید په مسلکی ډول راټول شي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي اوس د غولات په ټولو لسوالۍ کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمیر په قرارداد هم ورکړي چې لارې سش کال 40 میلیون افغانۍ عاید هم لاسته راوړی دی.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالۍ کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کوي. اوس موږ تقریبا سش کال د 40 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یو خوا څخه عواید زیات شي، له بلې خوا څخه د ګران هېواد د اقتصاد لوړتیا سبب وګرځي چې ثابت تقریبا 40 په شاوخوا کې طبي بوټي دي.
په عین وخت کې د کرنې چارو کارپو انجینر مسعود شاه احمدي وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول شوي چې له امله یو شمېر یې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خودسرانه ټولول بند کړي او په مسلکی ډول دی راټول سي.
طبي بوټي عموما په افغانستان کې او په خاص ډول په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډېر په غیر مسلکی توګه راټولېږي. د دې هر کسان چې دغه بوټي راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکی توګه کوي، په دې خطر سره چې دوی چنسوي نه دي یا روزل سوي نه دي په دې برخه کې، او نه داسې مسلکی شخص دوی سره وجود لري چې هغه دوی ته دا وښيي چې دا برخه کاټولی سي یا کته کولی سي، دا یې نه سي کولی او د دې
د افغانستان طبي بوټي تراټولولو وروسته یو شمیرې په قانوني او یو شمیرې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته تر پروسس وروسته بیرته افغانستان ته واردېږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکا جوړ کړي او هم دی په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
الحمد محمد ترکی کندهار د طبي بوټو د کرونکو او ترویج کوونکو د ټولنې د مسول په اسبانې بعض بوټي په ډیر بیرحمانه ډول باندې د مابین څخه ځي او د بعض خلک یې چې هغه کاږ یا شکوي د هغو د ورکېدو سبب شوی چې دا د افغانستان طبي بوټي دا د افغانستان ملي سرمایه ده. دا باید افغانستان د ملي سرمایه باید محفوظ وساتل شي او دا په داسې بیرحمانه ډول او په غیر پني شکل باندې دا د مابین څخه شکیږي وړل کیږي.
دغه طبي بوټي همدغه یو غټه سرمایه ده د دې ملک، هغه هم باید وساتل شي. په دې دغه د دې د ټولېدو وخت باید معلوم وي، په دې چې دې پر څه وخت باندې ټولېږي دا خلک باید پوه کړي.
د طبي بوټو د ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوي، چې له دې ډلې 350 بوټي د نړۍ د هیوادونو له جملې یوازې په افغانستان کې موندل کیږي او په نورو هیوادونو کې نشته.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوي دي. امریکا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین لوی پوځي او مالی ملاتړی هیواد دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن کیف ته د سفر پر مهال ویلي متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلی چې کیف ته راورسېدم چې د اوکراین له مشرانو سره ووینم. دا کیف ته د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د آسټن دویم سفر دی او نوموړی له پولانډ چې د ناتو غړی او د اوکراین گاونډای دی د ریل ګاډي په وسیله کیف ته تللی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی چې امریکا پر اوکراین د جګړې لپاره دغه هیواد ته لږونه میلیارډ ډالر پوځي او نور مرسته ورکړي. روسیې د 2022 کال د فبرورۍ په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري او د همدې جګړې لپاره د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې دي. امریکا په وار وار ویلي تر هغه چې اړتیاوي د اوکراین په څنګ کې دریږي، خو د متحده ایالاتونو په کانګرس کې ځینې محافظه‌کار جمهوری پال د دې کار مخالفت کوي او همدې مخالفت له اوکراین سره د مرستو د دوام په اړه شکونه پیدا کړي. د امریکا کانګرس سره اونۍ د دولت د مرخصۍ د مخنیوي لپاره په تصویب شوی لنډمهاله تګلارې کې هم له اوکراین سره راتلونکي مرسته حذف کړې ده. خو پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي آسټن به کیف ته د سفر پر مهال لوړ پوړو چارواکو سره په لیدو کتو کې د امریکا او اوکراین پر ستراتیژیک ملګرتیا خبرې وکړي. پینټاګون لیکلي دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراینی ځواکونه د ژمي پر مهال د جګړې او د روسیې د نورو ګواښونو په وړاندې د دفاع وړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال کیف ته سفر کوي چې ټاکل شوی د همدې اونۍ په وروستیو کې د اوکراین د دفاع د تماس ډله چې د روسیې د جګړې په وړاندې د کیف ملاتړ کوي د اوکراین پر وضعیت غونډه جوړ کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو کارمندان وته زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي رادیو چې ډیر منندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبره هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي، سونه مهاجرین در پوتره سو، ټونه سونه مرسو، ټونه سونه دکې زایس دی خدای تعالی دی وکړي سي جوړ سي.
زه د ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي جوړ روغ به ژوند دی به سرور لري. ورو پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، موږ ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته استعمال کیږي ورور، پیسې پنا کرا سخصل کیږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد يم د خوست خار څخه در سره په تماس کیم. د پاکستان مهاجرین چې د پاکستان باید د افغان مهاجرو سره خار یو کی دا کوم بد چلن چې دا روان کړی د ټول د اسلام او د بشر حقوق سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمی کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک راونه باسي، دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00